رنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو ای بیبل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 3 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانانو د قانوني اسنادو د نل لرلو له کبله نیول شوي او له 2 to 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري وای له راستنو شګیو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شګیو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شوی خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکو ونې د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله والو ډله د امریکا او اروپا ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندې کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې اوشمیر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي، جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبه ورځې بندي شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې د خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن تروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبه د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړې ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړې، او په کورنیو رسنیو یې هم پر لپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص لاغه میرمن او غنجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم ښکار شوی دی او هغه په کم عمر کې واده شوی دی، او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دی. په خبرونه کې بر اثرات د خصوصي حقوقو فعال اغلی ادره بهر، د خزو د قانون فعال اغلی جلی ولی، او ترتنګي د خزو د قانون فعال اغلی سرای خان زاهد رسرنن په خبرونه کې مالتي ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټول ته خراغلاسم. اغلی بهرام باس، له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیک، تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرین کړی دي، او یقینا ډېر د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو، همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني مېرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا مېرمنې دي نجونې نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته درکېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار وه چې ټولنه ډېره نارینه حاکم وه همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو مېرمنو چې هغې به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي کله چې دوته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدغه رنګ د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پې وتړلې شوې نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی وه هغه که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره دا حالت په کورنیو باندې وه او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دوو باسکټ لرې کړو مطلق په درو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او مېړه یا د کور زوی او لور خور دو به ټولو هم کار به هم به درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دوته وو چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کیم نو ده کور نارینه حقا هم بیر دیوی خانه حقا ده طولن تاوتریخ بالای ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کلا چیوینی چی لرکه یه ناسته ده درست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده کانتون دروازه که تردلی دی او یوان ناست څولران لیدو نو هغه مېرمنې چې ورسره کار کوي یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي ځکه چې دوه ټکي ته سړی باید ډېر متوجه اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لاره خو بیا هم د خپل خاوند تل کورنۍ سره دی لاس و او په شرایط کې چې کله داسې یو کایتریسي نو هغه ماتان هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دوه سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي په یي چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي نو کورنۍ کې هر حالت راغلي هم اقتصادي پوچ راغلي هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته مېرمنې او نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه دا مشکل موجود دی.
ډیر زیات مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلا سې په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې حالت دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینی تاسو لمنه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم ناهیلي شوي دي، چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېر لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې پایوازي ولاړې دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ. دوی سره هیڅ رقم حمایا نه ده موجوده او دا یو ډیر خراب او ډیر یعنی بشری ناورین نوم ورکولای شو، چې زموږ تاسو ټولنې ته دغه سي بشری ناورین که اوس نه وی راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وای چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغه خپل لونې په کوم عمر کې واده وي او دې ته واده راکړي چې بل خر بیت واده وکړي.
سلامونه نیته ا دغه چې ته وویل د یو خان خوقن د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو څخه راپاتې ده خبره ده. بل بیا په څنګه چې کچې ته یو جنې مکتب ته نه ځي، پونتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یو وظیفې ته نه شي تلی، نو بلاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي، یو وظیفې ته ځي، یا پونتون ته ځي، تر څو چې پونتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي، نو مکتب بند دی، پونتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده لري په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځانته ویشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پنه خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي، نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې. نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې؟ نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته دی، دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځانته ټاکلی که نه دی ټاکلی، خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوسي ټول ورته متوجه کېږي، اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایست سره واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی، یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکړې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر و، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا څه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی، بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والی ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته؟ نو هغه شیان دي چې موږ غړو که نه غړو مونږ دې سره مخامخ کیږو. خو په دې ورځ کې بیا هم یو څه کم شوي و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوم. یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي. نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې، چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده. زیر سن او د کم عمرونو ودونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه، دا هغه شیان چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، اغلې زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي، هغه که سنم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغې څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي، که نه دغه دود هلته نشته؟ ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کوم دو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل دوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته په چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو. نو هینې حق یو انجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملنې یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې دا هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او تر نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي، هغه هدف دومره غالي نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي، او د ښځې تفکتوسه هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي. ته هوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا، او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا. اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو پرې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت و ده کم و ده زیاد مثلا دلتا دو تا باید مفید ده که ده ده افغانستان یو جنگ زپنه هیواد ده چه حوث هم هده تاسمین اینا خوالی ده که لره پرتیسیمه که حوث هم دنجلتی ده غز مثلا یو عید ده یا چه با خصوص پا ده مثلا ده انتخاب که یا پا دو که غز جا که چه ده ما ده خواست یا منه ده خواست یا یو بل سکن خواست. نو د په مرکزونو کې ډیر د پاغه اخرو کې ډیر کم درشت کړای و چې کورنۍ یو ډیر حق خپل لور ته خپل خور ته په دوه مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه. اما کبیرته دا هوس درې څلور کاله چې د دې بیا شول، بیرته دا فرهنګ ډیر تازه شو. دا دوت فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په شکل اوس دا بیا هم تاسو وینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلی شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلی شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، داسې نن ښځې په کور ناستلې یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق خو بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه، ولې پوښتنه سړی وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کسې پوښتنه کړي چې دا ناري دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی، دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم پوښتنه
کړه. ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم د دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته ورته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبره مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د هغه خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نس الله کولو فاصل د کښته سین د دې رضا د نه مراتولو دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د ننه تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي اوسني تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بېلې دي چې د نجلۍ سره سلاو کې، یا فرضاً حتی د الکانو سره، ډېر الکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولو مکی یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینده په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینده سالې برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سینده رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نیسي نیولی صرف په دې دپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي، هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خور هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دی باید د کورنیم سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی او بل اخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو کدی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه هفته دي چې خپل ټول هغه خلک اسکران چې د پخوا دوره کې البته د جنگ په دوره کې اوس راغلي دي او به حساب ودونه کوي، هیڅ څوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم او کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته د زموږ لور سره په سره کم واده کوي، په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش، د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاسیانی چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کړ د عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رختیم دلته ځینې مواردی چې هغه یودم سره لمنځه تللی شي، کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده راکیږي، د دوی دغه نوې ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلېږي چې د یو جنې تقاضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په هغه شکل دی پیل شي چې دای تقاضا لري.
وګورئ، دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ، په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې د هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه یي. همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته مونږ ځان ورسو، نو مونږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي یا هم د هلک سره کېږي، تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم دا عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله مونږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته مونږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به مونږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته مونږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم، یو رسوم ګرځېدلی دی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، نو واده او د نکاح مثلا داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ دی، باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته ځایونه مونږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي، هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دی، د کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، که چېرته درس وایي غواړې درس وایي، وظیفه وکړي، یا هم غواړي چې واده وکړي، نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي، د جبر ودونو، د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج د پښتونولۍ چې مونږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقف نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، عامه پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي، که دیني وي، که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، عامه پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي، که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو زه باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کلم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سو، مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانی واکن ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانی که موږ تاسو فکر وکړو، دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانی ډېر کېدلی، چې بدبختانه باید وایو خورجانی چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانی په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقې پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانی دوی بند کړي، او یو دغه زیات ولورونه خورجانی دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانی دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانی ما ته معلوم دي چې مثال د خبرې دي، خپلو خپلوانو سره یا خوندې، مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانی، یا سره وړونه یي وای، راسه اوس لا ما وته ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې سي، یوه دوستي یې کړې خورجانی، وای راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوشناک نجلۍ راواخلې، کوشناک ماشوم ته خورجانی په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانی دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانی چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانی زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانی. دا زما په فکر، زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل سه بوچې مونږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ. ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتې دلې شي د خغلی اتل سه مسله باندې کوم کې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شو دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي دا خپل څومره بیا د دې عمل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید خوند او د میرمن ترمز موجودی اغه نو یو بل اخر دا سلام علیکم چې په کور کې تاوتری خواله پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نسی.
ډیر څه کومانه یقینا چې دا ډیر اساس او مهمه موضوع ده چې کله کله دوه مسلې ته اړتیا لري یو بل څه د شیایې چې هغه لیدل نه هاند سترګو وینم دا هڅه دي چې ډېر او څو کورنۍ کې زیات وی او مایسته وروړي دا ما په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو وي او مېلمنو او قدرمن اوریدونکو چې تماس ونیو په دوه باندې هغه دې ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او ورسن وداول ما وخت هم په خپل خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډیر وخت په فونټ کې موجود و چې یو پښتنه مسله وي په ورسن باندې دا ول د ور هله کې د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ما شومه هغه د مشترک ژوند کې د ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د او جنینه کې د کور مشرانې ته کار چې د خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میرا مسئولیت غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندې چې د مرشومه کې نشته ده چې دا بوچ په مخه یوسي نو هاو په دوه هم په نه ده ځخه سترګو لیدلې فون وینم چې همدا چې د مرشومانو ودونه په اکله نو مو چې کله په فونستان کې هم دی ولایت کې مو لیدل اما شمه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې کله چې خوان دې نه وتا دې ورته چې ته شرمې نه خو هغه به دې ته خوان دې نه ته خو خبرم خبرې من چې دې دوه چې څومره د وړو لا چې د انسکې په حالت باندې څومره من چې هغه دې تاسو لري هم دې تفکر نه یو کې هغه تاسو لري خو نه دې هغه او ازيات نورم تريشي چې نشي کړلای چې دا نو اوونه ډیره غاټه توقع لري چې وایته د بلغاتونو پر برابر باندې کوم مسؤلیت مخې ته ایښه او هغه مو شمه نشي کولای چې موږ تاسو کولای دا تمه ترتي نو اوس خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې وایي یو څوک چې سني آماده وي واده ته تلک کنسپي او هغه ژوند ته مسائل پوری په حقوق په حقوق پوری په خپل مسؤلیتونه پوری د روسي تل په ځخ ته دي دا واضح خبره ده چې هم راستل بل نه تاسو خپل ځتی او راستل بل هم د کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړي د کچت اوبې هغه باید دو ته آماده کړ تاسو غټانی تاسو باید در رقم کې نه در رقم ولاته د وسره کې دې مرشمون دي نو دا مسائل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د خوانه د مسائل موجود وو او په سني شرایطو کې خو زنه سیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دته هغه وی آماده وي چې دا مسائل ټول کاپټول دې لای خو ټول شی و نه به زیاتې ده ان د روس چې وې چې په جمهوریت کې مخ خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسیاست چې مراکز کې نسبی ده مثلا حال و اما په لورو په تاسو سیمو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په استرګلا د دې لای حال مخبر په رادیو کې چې جنو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم او ولې ته ولاړم زه به یې خدای په صفات نه نه او مانس کې نو ستو او د هغو کورنۍ نه مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیارولای یوا ای وی ځان لرله د دروازه نه بیرون تروزی على الاقل زه داخل ته ورغلم هغه هنوزم خبر نه وی چې د څوک غلی دي څه شي کو مصرف کوي نو دای باندې خود دا قایتونه چې کله هغه قایت ته متوجي شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورسره هغه کړل مثال کې ورکو ډیر فرق موجود و او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته ورتړل شو ټول مسائل کې قید شو دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زغت زیاتې منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي او چې خالي نه منځ ته وړي هغه جلسه چې مور کې تاسو فکر وکړئ تاسو خلی او ماشوم ټولنې ته وړاندې کیږي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی د ټوله کورنۍ مسګاده ده یا به په تاوتری خواله کې لوی کی چې مور دې نه کزه نه ده او څه ساتي نه دي درکو د لیبیا څخه مور ده غلطه په ټوله محکومه مور ده نو دا هڅه دي چې زنه تیم په دوه باندې د کوم منفي خبره مثال دلته راویلو ده که چې دا سراسر منفي ده او دا سراسر یو مسئله ده چې نسخه چې ایان دی عادت څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا ونر هیڅ توکیز نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول پرورګر پیدا کړی دي مساوي حقوق دي دا هلته هدا قلم ټول نه کې زیست مسله ایم ادا د انتخاب مسله ایم د ژوند مسله ایم ده ټول کې یو مساوي خبر لري ام متاسفانه چې د موږ ټول نه فرهنګ او کلچر ولر په تاسو مو کې د ته ډیر ارزښت دی چې کورنۍ کې باید حتمان موږ دوه ماشوم تکړه وکړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږی چې دا مسائل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر تام دی نو په دې هیله چې یو ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا ته د مسایلو باندې بحث ونیږي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدونکو د تلیفون پر کرخه مو سره وصل پاتې شیدي اوس هم لمړی اړیکه بزوب کو د خغلی قاری سي پښتون سلامونه پښتون سي وخت بخیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
مل خوره کې سلامونه مې قبول ک سلامونه تاسو ته تاسو خوند کوي تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم سلام
یو خو خوره کې د اسلام د اړه دا موضوع شړو په خار دی او بل زموږ سره نه وړه دودونو او پرهنګو د خرافاتو ریواجات چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دي زه دا یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنات ادا کار کوي چې پردن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلک د خپل نوري په کم سیم کې ودی یا په سیم ته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچیر یو څلې خپل د لور سره پښتن نه کی دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کده نه ستنې کولای خپل ځان باید د انجلې د مور سره میړه یا پلار د دې انجلې د مور سره رابطه ونیسي د دې انجلې د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعدت آماده ده کنه ده یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښ دی کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چې دا پښتنه خرافات او رواجات هم سره کړی دي چې د په بد کې ورکول څه د په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول یا پردن دغه شي چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نه خپل د خوښو د خسر په قدر پوېږي نه ټولنې په قدر پوېږي بیا چې دا په کم شین کې ودیږي بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامې ته نشو وړاندې کولای ولې دا خپل سالم نه ده نو او بل خبره دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د ازدواج په اړه کې راځي چې پښتون نه کیږي د خپل پر خوشونت په دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوې نه پر کوي او هغه ګونګ د ایست نه وای ما نظر دادی لن نظر می دادی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د شجر سره شته د خپل لور سره او دا په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کوي د لویانو مسولیت چې ادا کوي او کچيري دا د دې سرغړونه کوي دا د نظام مسولیت هم جوړیږي باید دا چې کسان مجازات
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسې ورزو زموږ بل اوریدونکو اغلی زهرا هم موږ سره د ټلیفون پر کار خو وصله پاتې سیو ده سلامونه اغلی زهرا وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی مهرباني اغلی زهرا ساسو وزشته
بله ما میخوایم د بل موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم اینا بگوییم که ما صحبت میکنیم، واقعا میخوایم هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگویم. ما شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین نمیفهمیم که تجربه ندارین، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان نیدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه، میبخشین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کمتون دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
در ازت تمنانه خواخت لری ورزو خپل درنو میلمنو ته پورستی کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې بیت تغلارې چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خرنولي به په ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول، پدی خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېر توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناشتي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو وروپروي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسأله تر ډېره حد پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلاخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبرید پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول زیاتول، نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیاوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیات مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حل لاره څه ده.
ډېره زیات مننه. د حل لاره مسؤلیت د دولتونو دی. تاسو کله نړۍ ته ځیر شئ، په نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق که یو نظام اساسی قانون ولیدی او په اساسی قانون کې د اتباع او حقوق واضح شوی وي او قانون تطبیق شي د قانون د لارې خلک دوتا متوجه شي د فکر کوم دا مشکل حل کی چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني په نظام کې چې هغه قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو تر بیا خبرونه اخی چری.
چل نرازی 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 نرازی